پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دوستانو په پی یو استودیو کې مزاج ملند، هر کله کوم. نن په کابل کې دوه پرله پسې چاودنې شوې دي چې له بده مرغه یو شمېر خبرنګاران چې د ازادي راډیو خبریالان هم پکې شامل دي مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. زموږ یو خبریال عبادالله حنانزه وژل شوی او همدارنګه مو یو بل خبریال سباون کاکړ ټپي دی. زموږ د تعلیمي برخې د یوې خبریالې د ټپي کېدو رپورټ هم ترلاسه کړی دی او موږ هڅه کوو چې په خپرونه کې د هغې دی وضعیت په اړه جزئیات در سره شریکو. وروسته به نور معلومات لرو. پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په استودیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په مکری د مهمو خبرونو سرخطه د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبریال وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې نننۍ حملې وغندلې. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر د صدر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید شو. پوره خبرونه واورئ. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو یو خبریال عبدالله حنانزی وژل سوی دی او د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ زخمی دی. ویل کېږي چې په کابل کې نن سهار د ششدرک په سیمه کې په انتحاري حملو کې ګڼ شمېر خبریالان وژل سوي دي او زخمیان دي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په نننیو حملو کې ټول و ژورنالیستان وژل سوي او څلور زخمیان شوي دي، خو دقیق ارقام به وروسته خپاره سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ټول یو شتنه وژل سوي او یو څلوېښت تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالي جلی یا داعش منلی دی. د عمق په نوم پانی چې د داعش خبرونه خبروي ویلي چې د کابل د ملي امنیت په نویم ریاست یې دوه غبرګې انتحاري حملې کړي او د ملي امنیت زیاتو غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ششدرک کې نننۍ حمله وغندله او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پر خبریالانو او نورو ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. کمیسیون پر هغو ډلو چې پر بېګنا وګړو خونړۍ حملې کوي ژغ کړی چې له داسې جنایتونو لاس واخلي او د بشري حقونو اصل ته دې درناوی وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره ۱۳ میلیونه ډالر مرسته کوي. جان باس د مالي مرستې د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې نندارتون کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې دا ۱۳ میلیونه ډالر به له جګړې څخه پر متاثره شویو خلکو، له پاکستان څخه پر راستنو شویو کډوالو او په طبي پیښو کې د ځپل شویو کورنیو د ملاتړ لپاره ولګیږي. د امریکا د سفارت په پرونی نندارتون کې له جګړو او طبي آفتونو څخه د زیانمنو شویو کسانو او بې ځایه شویو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې سو. متحدو ایالاتو له 2018 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 268 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسمن د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ګیري کېږي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو په پایله کې له دندې لرې شو. د ارمنستان د پارلمان غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاشینیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ خپل کړی او د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د ده کاندیدی اعلان کړی ده. پاشینیان د 24 کلن د یو غوښتنه کړې چې په ارمنستان کې حاکم جمهوري غوښتونکی ګوند د انتخاباتو له لارې د می د میاشتې په لومړۍ نیټه قدرت ورته ولېږدوي. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټمي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به هڅې کوي. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ پرون وویل جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته وړاندیز کړی چې په اټمي موافقه کې باید د درې اړینو مسئلو د ورزیاتولو په اړه خبرې وشي. د فرانسې د جمهور رئیس دفتر ویلي ولسمشر مکرون سپارښتنه کړې چې د ایران د بلستیک توغندیو له 2015 میلادي کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو په منځني ختیځ کې د اساسي شخړو مسلې هم باید د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې راسي چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک کړي. خو د ایران جمهور رئیس ویلي چې د اټومي موافقې باندې باید په دقیق ډول بحث وشي او هغه سي پاتې سي لکه څنګه چې تیار سوي ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی د روهنګیا د وضعیت او د اقلیت د کډوالو د ستونزو د څیړلو لپاره نن میانمار ته ورسیده. د پلاوی پرون په بنگلاديش کې دغه هیواد له چارواکو سره د روهنګیا کډوالو په اړه خبرې وکړې. تقریبا 200,000 روهنګیا کډوال اوس مهال په میانمار یا پخوانی برما کې د فرقه ای تشدد له امله کډه سوي او په بنگلاديش کې پراته دي. ټاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 غړو هیوادونو ډیپلوماټان د میانمار له مشر اونګ سون سوچی سره او د هغه هیواد د پاوځ له مشرانو سره وګوري او د روهنګیا اقلیت پر وضعیت خبري وکړي.
دوستانو ستړي مشه خبرونه ملازادې راډیو نو غوړیدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کابل نن یو ځل بیا د انتحاري حملو شاهد و. تر 20 زیات کسان پکې وژل شوي او 30 ټپیان دي. په مړو او ژوبلو کې ګڼ شمېر ژورنالستان شامل دي. په وژل شوو ژورنالستانو او خبریالانو کې د ازادۍ رادیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی او عباد الله حنانزه په وژل شوو کې شامل دي او په ټپیانو کې زموږ د رادیو یو خبریال سباون کاکړ شامل دي. په دې موضوع به له کابل نه د خپلو هغه خبریالانو نه چې روغ پاتې دي حال درته وړاندې کو. همدارنګه به نور ریپورټونه هم ولرو. کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو. دوستانو ستړي مشه. لکه مخکې مو چې وویل نن کابل د دوو انتحاري حملو شاید وو چې درنه مرګ ژوبل پکې اوختې ده. د پیښې مسؤلیت د داعش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. په دې دوو انتحاري حملو کې د ازادۍ راډیو دوه تنه خبریالان عبادالله حنانزه او محرم دورانی وژل شوي دي. سباون کاکړ د ازادۍ راډیو یو بل خبریال ټپي دی. د نورو رسنیو خبریالانو ته مرګ ژوبله اوختې ده. همدا اوس راسره له کابل څخه زما همکار رحمت الله افغان په تماس کې دی. افغان صاحب خبرونې ته ستړی مشي. لومړی خو تسلیت درته وایم د خپلو همکارانو او ملګرو په لاسه ورکولو او مړینې. معلومات به درنه وغواړو چې د پیښې جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه نن سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته زه هم په خپل وار سره د دغه غمیزې تسلیت وایم. واقعا چې ډېره زیاته دردونکې پیښه ده. سهار شاوخوا 8 بجې د کابل د نهم امنیتي حوزلوند د ششترک په سیمه کې د چارواکو په وینا یو موټر سایکل سپور کس انتحاري حمله وکړه چې زموږ دوه کتنه همکاران عباد الله حنانزای او همدارنګه مریم درانی پکې شهیدان سول. له دې نه شاوخوا نیم ساعت وروسته د پیښې ځای ته نږدې د مکوریانو په سیمه کې هلته چېرته چې خبریالانو همدارنګه د مرسته رسوونکو کسانو ډلې راغلي وې د چارواکو په وینا یو بل کس چې د کامرامین په جامه کې و په ځان پورې چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده چې زیات خبریالانو ته مرجوب لاوختې ده. په دغه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې په دغه کې شاوخوا 8 کسان خبریالان شهیدان سوي دي، یو شمېر نور هم ټپیان دي. وروستو چې زیات دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له اوس تر اوسه پورې له دواړو پیښو څخه شاوخوا 15 کسان مړي د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. همدارنګه 9 کسان نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی. البته د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستې ده. ممکن د تلفات نور هم لوړ شي، ځکه چې چاودنې دوه وې او معمول سره سم له داسې چاودنو نه وروسته ارقام بیا ورکول کېږي، ځکه چې دغه ټپیان زخمیان بېلابېلو روغتونونو ته انتقالېږي. د یادونې وړ ده چې په دغه کوم خبریان چې په شهادت رسېدلي، په دې کې یو د ژوندون تلویزیون خبریال ده، همدارنګه د یک تلویزیون خبریال ده، د ای پی اژانس خبریال ده، بېلابېل خبریالان نور هم د ځینو رسنیو نه دي، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. او د موږ یو همکار سباون کاکړ چې ویډیو برخه کې کار کوي، هم په دغه پیښه کې ټپي شوی ده. او دوه تنه موږ همکاران
زیاته مننه، ډیره زیاته مننه دوستانو. د ازادي راډیو همکار رحمت الله افغان چې له کابل تفصیل راکو او د خوشنۍ له کبله ونه توانید چې خپل ریپورت پای ته ورسوي، مننه ترې کوو. کورې ودان دوستانو، د خبرونې ته په همدې موضوع باندې دوام ورکوو. نن که موږ نه کومه تېروتنه کېږي په خپرونو کې، نو په خپل بزرګوارۍم بخښي. د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو پخوانی مشر او د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر را سره په تماس کې دی. سمندر صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، په ژورنالیستانو باندې خو تاسو پوخام تل د بریدونو او د ژورنالیستانو سره د زور زیاتي په اړه وخت نا وخت شکایتونه کول، چې کله د دولتي چارواکو او کله د مخالفو وسلوالو او کله د نورو اړخونو څخه. دغه نننۍ پیښه فکر نه کوئ چې د افغانستان په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ستر زیان دی چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته اوړي؟
مننان صاحب، واقعا دا یو ډېر لوی دردونکی پیښه ده چې مستقیم اول ځل لپاره په یوه داسې پیښه کې چې هلته خبریالان پوښښ لپاره دي، د حادثې لویې حادثې د پوښښ لپاره مستقیم په خبریالانو برید کېږي، د چاودېدونکي توکي د خبریالانو په منځ کې چول کېږي، او لوی شمېر ژورنالستان، افغانان، فلمبرداران، ټول زمونږ همکاران په یو ځای شهیدان کېږي او ګڼ شمېر نور زخمیان کېږي. دا واقعا په خپل ځای ډېره عجیبه او خطرناکه پیښه. د تیرو ټولو څو کلونو پیښو ته چې وګورو، داسې دا اول ځل دی چې داسې یو پیښه کېږي. قصدي توګه مستقیم خبریالانو راټولېدل یا د خبریالانو پوښښ ساحه هدف ګرځي.
تاسو په فکر باندې سمندر صاحب، پړه څوک دي په داسې پیښو کې؟ په چا ته اوس موږ د ملامتۍ ګوته ونیسو؟ تاسو په دې اړه څه نظر؟
د دې دمه خو مستقیم چا د دغې پیښې غندې مسؤلیت نه دی اخیستلی. مختلف
متاسفانه له سمندر صاحب سره زموږ اړیکې پرې شوې. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د سمندر صاحب اوس دی بیرته اورو، مخکې دغه قاتې شو، مهرباني خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
د دې سمندر صاحب اوس دی وخت کې همون سره موجود دي چې په هغه کې مخالفو کمیټې ګروپونو چې یو څه دي، حتی معلوم هم نه دي خبر یاو مستقیم وخونه دي افغانستان کې. دوی سری په مشرقي افغانستان کې په ختیځو سیمو کې کابل کې دننه یو شمېر وردو کې مخالفین دي، دښمنان دي، په دغه پیښو کې لاس لري. مونږ اوس د یو جلسې په روان لاره کې یو، دغه جلسه زموږ ټولنو د ګډو ټولنو لخوا کېږي، اشتراکي جلسه ده. په دغه ټولنو کې ټول خو بحث کوو چې څنګه په دغه کې سو څنګه د حکومت سره خبري وکړو چې حکومت هم په شنه وایي چې په دې کې په تاریخ کې او دا ګروپونو ګروپونه هم چې په کومه د سیاسي کوګلاسي په وایي سره پیغام دا چې خبري اعلان به طرف دي خبري اعلان په دې چا په لوینه دي په حقیقت ویلو طرفداران دي حوادث په طرف تو ده په خبره ولي د دې وجهه د دې چې د دې چې کوم څه بیان د دې د مطبوعات د ازادي رسمي سره د خپلې ده او په هیڅ د غشي ټول یا د غشي واخ چې دا نه ته یې د پاکستان خلک ته وګونه واه د ستاسو د ازادي او د لارې د اوس نشو سپر لپسي هر څه هر څو هر افغان هر بهرنی اوس نه یو په یمون د هر شي مریواله ټول دي روان ته نه شي د جمعې په دغه کې ټول خو شي دي په دغه کې کوم دي ټول نه یې رمځه کړی ده ان په خوږه یو باندې کړی دی په پاکستان باندې شونه نه باندې کړی دی ټول کور نه باندې کړی دی په کوم ډول ستان دي په خبرې دي خلک دي حقیقت له پخا کوي ډیر رسنۍ مهمې رسنۍ د پاکستان چې د پاکستان تورې دي یو محبوبیت لري کار کوي د دې هم دغه قانون پر ستاسو د ازادۍ ته تاسو ته ونه شي د دې هم کار نه هم چې دي دا ټول
ډیر زیاته مننه سمندر صاحب کور دی ودان په روانو خبرونو کې ستاسو د غونډې نه څه نتایج او هغه هم له تاسو او ستاسو له نورو همکارانو نه اخلو او له اوریدونکو سره به شریکو. موږ د ازادۍ راډیو د خبریالانو په توګه په خبری ټولنو کې په خپل نورو همکارانو او د نورو رسنیو په استازو همدارنګه ستاسو غونډې د خبریالانو د دفاع په ادارو باندې حساب کوو او په روانو خبرونو کې به په ګډه له تاسو سره په دې اړه کار کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې له رئیس رحیم الله سمندر سره مو د نننۍ پیښې په اړه مرکه واورېده. نن په کابل کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده. لږ تر لږه اووه تنه ژورنالیستان په دې وژل شوو کسانو کې شامل دي چې دوی د ازادۍ راډیو خبریالان دي. محرم دورانی او عباد الله حنانزه په پیښه کې وژل شوي دي او همدارنګه زموږ یو بل خبریال سباون کاکړ ټپي دي. د نورو رسنیو یو شمېر استازي او خبریالان هم په پیښه کې په مړو او ټپیانو کې شامل دي.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي راډیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم د امنیتي چارو له کارپو باري آرس سره د نننۍ پیښې په اړه غږېدلی او پام وکړئ. دې مرکې ته
په لبا د مرکز څخه په ډېر تعصب باندې مو دا خبر واورېدي. لومړی هغه کسان ته چې په دې واقعه کې شهیدان شوي دي مغفرت غواړو، خدای تعالی دې وبخښي. او هغه کسان چې زخمیان دي شفا یې عاجلو ته غواړو، کورنۍ ته ګډګیره نه ورکو، خدای دې صبر جمیل ورکړي. تر هغه وروسته باید ووایو چې یقینا خاصتا په دغه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه ترسره کېږي لکه انتخابات او د نوم لیکنې بهیر باید امنیت ته ډېر پاملرنه وشي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی او د هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم په عمق باندې لاسونه لري. که تاسو په یاد یې هغه لویه چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایي کې وسوله، هم په مرکو کې دا تقاضا وسوه چې باید امنیتي ځواکونه نور هم بیدار شي، نور هم هڅه وهاند وکړي او دوی باید امنیت د ولس تامین کې خاصتا په دغه اوسني بهیر کې یا په دغه اوسني وخت کې. او دغه تر څنګ تقاضا وشوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دوی باید د دغه سي حملو په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي، لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کمانډان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پس له دې استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو، خو د هغه کومه بیلګه نه ده تر سترګو شوې. دا دې بیا دغه څه واقعي وسوله. په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی، باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي او د آینده دپاره نور هم باید هڅه وهانده وکړي. خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي، هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی، بې تفاوته نه باید واوسي.
باری یارز د امنیتی چارو کارپو چې په کابل کې نن د دوو پرله پسې انتحاري چاودنو په اړه څرګندونې کولې، د چاودنې په ژورنالیستانو شوي دي او همدارنګه د مرستې رسونې په کارکوونکو باندې شوي دي. له بده مرغه د ازادي راډیو دوه تنه خبریالان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. دوستانو اوس هم یو عاجل خبر چې همدا اوس مو ترلاسه کړ، په کندهار کې درنه انتحاري حمله شوې ده. صادق رښتینی له کندهار نه د اسکایپ په وسیله را سره ملګری دی. رښتینی صاحب، له جزئیات له تاسو نه اورو.
ان سبت تاسو اوریدونکو ته سلام. څو شپه مخکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په عبد الله کاری سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو د ټونس موټر په وسیله ځان وژونکې حمله شوې. د کندهار د امنی کومندانۍ البته د کندهار د امنی کومندان جنرال عبدالرزاق سیکرتر غورځنګ افریدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عمله کې یو لس ملکیان وژل سوي او د شپږو رومیانۍ سرتیرو په ګډون ولس کسان ټپیان سوي چې دوه پولیس او نه ملکیان پکې شامل دي. د غورځنګ په وینا رومیانۍ سرتیری چې د کندهار د وای ډګر د امنیت مسولیت لري، د دامان ولسوالۍ په عبدالله کاریز کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې پوسټ نږدې ولاړ و چې حمله کوونکي خپل د چاودیدونکو مواد ډاک موټر ته چاودنه ورکړي. د افریدی په وینا د چاودنې ځای ته نږدې د ملکی خلکو کورونه و، ځکه خو تلفات ملکیانو ته رسیدلي. چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان د کندهار په وای ډګر کې نظامی روغتون ته انتقال شوي. البته تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی او د پیښې نور جزئیات به په راتلونکي خبرونه کې اوریدونکو ته د اوریدونکو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صادق رښتینی له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریالو چې دغلته یې د نننۍ انتحاري حملې حال راکوه. په دامن ولسوالۍ کې شوې ده او لږ تر لږه یولس تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. همدارنګه د څو رومانی سرتیرو په ګډون یو شمېر نور کسان پکې ټپیان دي. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړه او نامنیو په تیرو نږدې شپاړس کلونو کې زیاتو ژورنالیستانو ژوند واخیست او زیات نور یې ټپیان کړل. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. ښاغلی تسلوی د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت ناغېړي وه. لا تسل سره هڅه کوو چې وصل شو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه ترې واورو. د ما همکار وایي چې عزیز تسل را سره وصل شوی دی. عزیز تسل، همدا شیبه د اسکایپ له لارې له کابل را سره په تماس کې دی. تسل صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي. ژورنالیستان تر ډېره د افغانستان د جګړې د کومو اړخونو لخوا په نښه کېږي؟ داسې لنډ جزئیات راته ووایي، ځکه چې نن موږ د یوې ډېرې خونړۍ پېښې شاهدانو چې په مستقیمه توګه پکې ژورنالیستان او مرسته رسوونکي په نښه شوي په کابل کې.
ډېر زیات مننه. اول خو دغه خونړۍ پېښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالستان چې موږ له لاسه ورکړي د کورنۍ ته او د ژورنالزم لوی کورنۍ ټول ژورنالستان تسلیت. ژورنالیستان لایو لوري نام خوندینه دي د ټولو ترهګر ل لوري هغه ک په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي د افغانستان په جګړه کې داخلي دي دغه ل لوري وژل کی په لومړی قدم کې هغه ک دایښ دی ک طالب دی موږ نمونه نه ورته یو دوه چې دا نوم گزاري کو زموږ ته ترهګر ترهګر دی هغه چې د بیان ازادي ګواښي چې ژورنالیست ګواښي هغه ترهګر دی هغه زموږ دښمن دی په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی کمانډانان دي یا هغه افراد دي چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېمه برخه کې خپله د حکومت رسمي پولیس امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خشونت په پیښو کې داخل دي یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګټ کیږي ژورنالیستان وژل کیږي په دې کې هم د حکومت ضعف دی که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل له تاسو نه همدا وپوښتم تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلی یی چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولی شي او نه یې کوي او که کولی شي څه کولی شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولای شي چې اول د ژورنالیستان شتر تهدید لاندې دي که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي ساتل هغه نشي پروټیکټ کولای هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نوی پلان نه لري ناغېړي کوي هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده د حکومت لپاره د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کی دا غیر ښه پیدا کی مخته مثلا د ارغند په پیښه کې مخته قاتل بالفعل ونیول شو قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي هغه حلقه هغه تراهان هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي هغه ریښه دی پیدا شي هغه که په کندهار کې که په په کوټه شورا کې که په مساکلا کې که په د دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طرحانو ځالې پیدا شي. دویم حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي مثلا ژورنالیستانو د امن خونې جوړوو ژورنالیستانو ته د تحفظ طرزالعمل جوړوو خو په دې باندې عمل نه کوي د ژورنالیستانو د مسؤلیت طرزالعمل جوړ شو کوم چارواکي کوم کماندان کوم د والي هغه په نظر کې
ډېره زیاته مننه تسل صاحب راسره اوسه زه تاته بیرته راځم. د افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر راسره په تماس کې دی. بشر صاحب تاسو ته راځم تاسو راته دا ووایئ چې د نننۍ پیښې مسؤلیت د داعش په نوم باندې یوې وسله والې ډلې اخیستی دی. مخکې تسل صاحب په خپلو څرګندونو کې وویل چې موږ یې په یو نوم او په بل نوم نه پیژنو موږ یوازې ترهګر پیژنو هغه چې د بیان د ازادۍ مخالف دی هغه پیژنو. تاسو فکر باندې داعش څوک دی څنګه دومره پرله پسې بریدونه او حملې کولی شي او حکومت یې ولې تر اوسه پورې په مهارولو کې پاتې راغلی دی؟ دا ډله خو په دې وروستیو کې راپیدا شوه او اوس تر دې حده ورسېدله چې یوه ورځ وروسته په کابل کې د یوې حملې مسؤلیت اخلي یا د افغانستان په یو بل ولایت کې. نوري صاحب تاسو سلام او
ستاسو اورېدونکو ته انتحاری حملے چکی گی دگا عوامل تاسو پیگی چې داخلی او خارجی عوامل تشتری داخلی عوامل تاسو پیگی څنګه چې تاسو ګاډه مو خبریاله مو ویل دلته هم په حکومت کې شته هم د حکومت نه د باندې شته هغه جنگ سالاران هم شته دي چې هغوی ګټي کله چې د یو جرنال څرګرل کېږي یا د دوی کوم جرایت چې دوی پیدا کوي او وباسي مطبوعاتو ته هلته دوی مداسه کېږي او په دې ترتیب هم په دې کې برخه لري هغه هېوادونه چې د روسانو ځالې هلته شته دي هلته روسان هلته ژوند کوي او تر روسان هلته تعلیم و تربیه کوي با پیسې ورته ټول دا شیان. نو له هغه ژورنالیستان په عمومي صورت سره زه باید ووایم چې د افغانستان یا جهان هغوی سفیران دي یعنې په دې معنا سره په عمومي صورت سره بی طرف خلق دی هیچ چا سر رابط نه لگی یوان یوان سخته بند دقال تکیوه
د بشر صاحب غږ موږ ته سم نه راځي. تسلسل که تاسو وخت لرئ موږ د خبرونو وخت رسیدلی یو. داسې یوه یوه نیمه دقیقه دې موږ لنډ خبرونه نیسي بیرته تاسو ته راځم. یو دوه پوښتنې له ما سره پاتې دي چې هغه درسره یاد کړم. نو تاسو په لاین کې راسره اوسئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. له دې د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو دوه کارکوونکي عبدالله حنانزای او محرم درانی وژل سوي دي. عبدالله نوی واده کړی وو او محرم د شرایطو د څلورم کال محصله وه. د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ زخمی او په روغتون کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نننیو انتحاري حملو کې چې دواړه په ششترک کې وسوې یو شتنه وژل سوي او تر څلوېښتو زیات زخمیان دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله غندلې دي. مدار خبر پاڼوای جمهور رئیس غنی و کمیسون ته سپارښتنه کړې چې د زخمیانو څارنې ته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې پر خبریالانو او ملکی وګړو حمله وحشیانه غیر انساني او غیر قانوني کار دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي چې په کابل کې په نننیو انتحاري حملو کې ټول وطنه خبریالان وژل سوي او د دې ادارې د مشر مجیب خلوتګر په وینا څلور خبریالان زخمیان دي. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید سو. ټاکل سوی چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د صدر اعظم په ټاکلو انتخابات وي. د سوریه دولتي مطبوعات وایي د هغه هیواد پر شمالي سیمو په راکټي حمله کې تیره شپه د حکومت شپږ پلویان وسلوال وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس وژل سوي کسان تر ډېره حده د ایران وګړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ادارې دا خبر تایید کړی. د دې خبر نور جزئیات په بل خبرونه کې واوري. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د روهنګیا د وضعیت او د دې اقلیت د کډوالو د ستونزو د حل او څېړنې لپاره نن میانمار ته ورسېد. د پلاوي پرون په بنګلاديش کې د بنګلاديش له چارواکو سره د هغو روهنګیا کډوالو په اړه خبرې وکړې چې هلته ورتښتېدلي دي. رپورټونه وایي 100,000 روهنګیا په برما یا په میانمار کې د بشري حقوقو د زیاتی او د تاوتریخوالي له امله بنګلاديش ته کډه سوي دي او هلته میشتي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې یادونه وکړله له موږ سره د همدا شیبا عزیز احمد تسل د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې ښاغلی تسل یې مشري کوي. تسل صاحب مخکې مو د حکومت د هغه کړنو په اړه له تاسو وپوښتل چې تاسو فکر کوئ چې حکومت یې کولی شي او نه یې کوي یا په حکومت کې شته بې پروایي د دې سبب کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هغه اړین ګامونه وانخیستل شي. دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالیستانو په داسې بې رحمۍ سره بریدونه وکړي لکه نن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالیستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ یا فکر نه کوي چې وخت به خلک د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
تاسو سره تاسو ټول همکاران ته د زړه تسلیت او ټول ژورنالستان ته د زړه تسلیت وړاندې کوم. ډېره ترخه پېښه وه، بیا د ازادي راډیو دوه خواږه همکاران شهیدان شول. متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیارې او تر لاندې راشي. او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې چې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه رپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه دی د لایف خبرونو لپاره جی، دا یو ډول یو موانع ایجاد شول چې خبریالان به لباندې نه ونوځي. خبریال نشي کولی چې نور په ګراوند کې په سیمه کې چې هغه واقعیت حال دی هغه راواخلي، چې دا یو 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 صدمه ده د بیان ازادۍ ته د ولس په وړاندې، ځکه ولس به له اصلي واقعیت نه ډېر ښه خبر نه شي، په وخت به خبر نه شي. په دویم برخه کې دغه پینزلس کلونو کې په دې شپارس کلونو کې چې موږ په افغانستان کې یوازینی څه چې لرو هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعاتو ازادي ده، او هغه ولس ته د اطلاعاتو د لاسرسي برخه ده چې ولس ته تر نورو امکاناتو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لږ تر لږه سړی ویلی شي چې دا د حکومت یو نیک کار و، حکومت دغه بیان ازادي ساتلې وه. خو د ولسمشر اشرف غني د حکومت په راتګ سره دغه د بیان ازادي ورځ تر بل یو ډول لکه په لوی لاس چې هڅه کوي چې دا کنټرول شي، یو ډول په لوی لاس باندې له شاوخوا نه ورته مشکلات جوړیږي. خبریال د دولت له لوري وهل کیږي، خبریال د سیمه ییزو زورماکانو له لوري وژل کیږي، او خبریال د له بله اړخه نه اوس داعش مثلا څوک دی؟ زه ته ماته حکومت دا تعریف کړه چې د داعش په نام باندې ته ما وژنې، ته ولې د دغو ریښې د دغو تورستي ډلې هغه اصلي ریښه موږ ته نه روښانه کوي؟ طالب که خبریال وژي درسته ده چې هغه وژي، هغه وویله چې دا خبریال ما په دې اساس وژي، اما داعش ته په کوم نامه باندې خبریال وژنې؟ ته د کوم
د تاسو فکر باندې دی؟ د داعش د څرنګوالي په اړه په افغانستان کې ابهام موجود دی. چیرته دی؟ څوک دی؟ څنګه راغلي دي؟ په کومو سیمو کې دي؟ څومره دي؟ فکر کوي چې په دې اړه د معلوماتو روښانتیا شته د ژورنالستانو او رسنیو سره؟
متاسفانه نشته. په افغانستان کې د داعش ډلې په د هرې سیمې ډله په یو خاص برخه پورې یا په یو خاص چپ سي اړه لري. یعنی یوازې په موږ نشو ویلی چې د داعش ډله مشخصا یو ادرس لري، دلته مختلف ادرسونه دي. په شمال کې یو ډول داعش دی، په شرق کې بل ډول داعش دی، اوس تازه چې سر راپورته کړی دی په جنوب کې بل ډول داعش دی. یو شمېر یې د طالبانو بیلې شوې ډلې دي، یو شمېر یې د قوماندانانو له د پخوانیو زورمکان له لورې هغه معاش ورکول کېږي، هغه ته یو ډول سپورټ ورکول کېږي. له بلې اړخ نه شک دا دی چې د حکومت له لورې نه د داعش یو خاصه ډله حمایه کی. یعنی موږ کې ورک یو هیڅ نو معلومات د دولت لخوا موږ ته نه دی راکړل شوی چې موږ وایي داعش ته څوک دی.
ډیر زیاته مننه تسلسب کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راک، خوشاله اوسې، آباد اوسې. فاروق بشرم را سره په تماس کې دی، د حقوقي چارو کارپوه دی. بشر صاحب، د تاسو نو وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې تاسو فکر باندې حکومت د افغان ژورنالستانو د ساتنې په اړه څه کولای شي؟ او دا چې د یو لوري او بل لوري نظرونه نه ده چې حکومت د ژورنالستان نه پنخه کوي، بلکې د حکومت دنده وظیفه ده چې ژورنالستان خوندي وساتي او د بیان ازادي خوندي وساتي. په دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ چې حکومت خپل مسؤلیتونه قانوني څومره پر ځای کړي؟
تاسو په خپله پوهیږي چې د اساسي قانون پر بنسټ دا چې حکومت او دولت دا دنده لري چې د ژورنالستانو بلکې د ټول ولس باید امنیت شي. نو له دې کبله تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم، اصلاً څنګه چې تسلسل هغه فرمایل، په دې اواخرو کې څنګه چې معلومیږي، حکومت یا عمدن او یا غیر عمدي نه ده توانیدلی چې نه یوازې دا چې د ژورنالستانو بلکې د عامه خلکو ژوند هم خوندي وساتي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. بشر صاحب، له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو او خدای پاماني درسره کوو. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه او له موږ سره مو خبرې وکړي. دوستانو، وروسته د تاسو نظرونه اخلو. تاسو د نننې پیښې په اړه په ځانګړې توګه د ازادۍ راډیو هغه اوریدونکي چې زموږ راډیو اوري، نن د موږ دوه تنه ژورنالستان په نننۍ انتحاري حملو کې وژل شوي دي، یو بل مو ټپي دي، همدارنګه د نورو رسنیو ژورنالستان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. وروسته تاسو هم راته زنګونه وهلی شئ او د تاسو نه به م واورو چې تاسو د دې پیښې په اړه څه نظر لرئ او څه راته ویل غواړئ. خو اوس اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی، دی په کابل کې زموږ همکار دی. دنه به دغه د دوو تنو ژورنالستانو چې زموږ دوه تنه ژورنالستان وژل شوي د دوی د ژوند او همدارنګه د دوی په اړه واورو. ښاغلی اکرام، لومړی خو تا ته تسلیت وایم، همدارنګه په کابل کې خپلو ټولو همکارانو ته تسلیت وایم د دې پیښې له کبله. د عبادالله حنانزي رپورټونه موږ پخوا لرل، اورېدونکي به یې غالبا له غږ سره اشنایي. ته راته په اړه ووایه، څوک و، څه ډول یو شخصیت یې درلود؟ له تا به واورو.
رضیتمن نان صاحب زبر بیرته تاسو ته تسلیت وایم دیوی کورنی غړی یو عباد الله ننځه د ننګرهار ولایت د چپرار ولسوالۍ اوسیدونکو شاوخوا شپږ ویشت کاله عمر لاله لو و میاشتې وړاندې واده وکړ. تر دې دمه کوم اولاد لانه لرلو. ازادي راډیو سره په نیوز برخه کې لږ تر لږه تر یو نیم کال پورې پاتې شو. واقعا یو ښه خبریالو. هغې نه وروسته د کاروان زهر پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد باندې جوړیږي د هغې برخې ته لاړو. حنان زه صاحب واقعا ښه انسان و، تکړه سړی و، ټول عمر یې خوله له خندا نه ډکه وه. په هره برخه کې خبر خورد کوه له خپلو همکارانو سره. غم واقعا ډېر زیات دروند دی. له ازادي راډیو نه وړاندې دا په کابل نیوز کې د خبریال په توګه باندې و. دلته یو مطرح خبریال بلل کېده او ډېر زیات لایق و. زموږ بله همکاره محرم دورانۍ چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده، د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي نه فارغه شوې وه. تر 15 کاله عمر درلوده. ده هم لیکواله وه، شاعره وه. وړاندې په سلام وطندار راډیو کې دنده درلوده. لږ تر لږه درې څلور اونۍ کېږي چې ازادي راډیو ته راغله او په تعلیمي برخه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې کومه خپرونه چې موږ لرو دای چلوله. ظاهرا ډیره غریب ښکاره کېده او ډیر زیات کورنۍ مجبوریتونه یې درلودل. واقعا ښه استعداد و چې موږ نن د بده مرغه لاس ورکه. شعر ډیر ښه دیپلومه کوه، اورېدونکي خامخا له غږ سره آشنایي لري. نو دواړه زموږ ډیر ښه همکاران، دواړه ډیر مینه ناک همکاران. دا په دې نن نه پیښه کې موږ د لاسه ورکړه. دا موږ لپاره واقعا درون غم دی.
ډیره زیاته مننه تاسو ته هم تسلیت وایم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او همدارنګه ټولو همکارانو ته او خدای دې دغه دوه تنه وبخي او خدای دې جنتونه ورکي. مننه کوو دوستانو. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، تاسو ته راځو او تاسو نه اورو د نننۍ پیښې په اړه. نن په کابل کې دو انتحاري حملو ګڼ شمېر ژورنالیستان ته مرګ ژوبله اړولې ده. البته نورو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو ژورنالیستان پکې ډېر مړه او ټپیان دي. په ځانګړې توګه د ازادي راډیو دوه تنه ژورنالیستان وژل شوي دي او یو مو ټپي دی. عبادالله حنانزه او محرم دورانۍ متاسفانه چې په وژل شوو کې دي او سباون کاکړ ټپي شوی دی. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دغه غمجنې پیښې د شهیدانو تسلیت او د ازادي راډیو کارکونکو ته د دې همکارانو تور کوم، بیا ټول هغه شهیدان تور کوم. زما نظر دا دی چې ویل شته عمل نشته. دوی خاص الخاص خبره چې کوي هغه ته شو ګوري. په کراتو کراتو دوی دا ویلي دي اته ژورنالیستان ملکي وګړي چې موږ به د دوه امنیت ساتلو، دوی د دوه امنیت نشي ساتلی. نو زما د دغه د نن د پیښې، د هرې پیښې چې نن په کابل کې وه، په کندهار کې وه، پرون په هلمند کې وه، د دې ټولو پیښو مسؤلیت زه نه پردایش ته اړوم. نه خاص الخاص د دغه د اشرف غني صاحب د حکومت په غاړه ورکوم. دا د ټول سیاستمداران، ټول خلک دا وایي چې د سیمې استخبارات ولې دا زموږ د افغانستان استخبارات سلام رسول دا بده دي، دا نشه دي، دا استخبارات نه دي. او بل هغه مدیران، هغه رئیسان چې په خاص الخاص په امنیتي ملي کې خاص په استخبارات کې کار کوي، په لس او شل کار کوونکي همکاران جذب کړي دي. څوک چې زه پوښتنه وکړي چې دغه چې دا همکار جذب کړی دی، دی دغه مهرباني وکړي، دغه ته ما اته یو کریډیټ کارت ورکړی دی. هغه چې دا پیسه ویني دا دولت خبر نه ورکوي، د خپل امکانات خبر نه ورکوي. نو د دوه ټولو پره زه خاص او خاص د اشرف غني صاحب او د پر حکومت باندې پاور په غاړه کوي. په دې باندې خاص او خاص نه دایشت دی، نه طالب دی، ټول دغه زور واکان دي چې په پیسو باندې د خلک رانیسي او په خلکو باندې پټاوي خلکو ته دغه
ډیره سيته مننه د تاسو نظر و خپور شو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ چې څوک کوم ځای خبرې کوي او دغه د نننې پیښې په اړه تاسو وایي په ژورنالیستانو د دا ډول بریدونو په اړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام د تاسو غږ خبرېږي مهرباني وکړئ
او تاسو ته ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم حکم الله افغان یم د خوشنه نننې سیخه په اړه دا وایم چې په دغه جرنالستانو باندې مې ډېر زړه خوابه ده شو الله پاک د دوی ته جنت الفردوس نصیب کړي په راتلونکي کې داسې د خدای پاک داسې د ازادي راډیو کارکونکو داسې خونړیو چاودنو ته په امن کې وساتي
ډیره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورید کور مو ودان بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي
ګرمانه کوم سه پولیس لام کوچایم ز کابل وځ باګرامه ورسوتنه
کوچه سبستړې مشي نن موږ دې خپل همکارانو په ویر ناشتیو سره ته وای
ګرمانه کوم خوشاله کنیا بوسیم ز دومره وی دې سم درته دي خبريانو په توګه باندې چې کوم خبريان چې ولسې وی دي واقعن دا خو ډېر نشنا خبره ده خو یو خبر کوم چې د بیان رادیو د نور دیګان زیاتې موږ ورته په کابل کې دوی داسې خبرونه لري چې امنیتي ځواکونه پکې د افغان د دې ملي اردو نور ځواکونه مثال ستاینه کوي چې ملي اردو ځواکونه د یوازې دوی پیاوړي دي دوی ځواکمن دي طالبان نه منځ وړي دا خبره د دوی خبره واه چې موږ د بیان ازادي غواړو موږ حق وایو حقیقت خبره کوو چې طرفي نه کوو نو سل د طرفي کوي د حکومت او حکومت کوم خبرونه خبري هغه سي دوی خبري نه طالبان کوم خبره خبري هغه دوی نه نشري نو دوی به طرف نه دي رسنه دي د حکومت په طرف باندې کار کوي
مننه د تاسو نظر و خپور شو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم څنګه د پاره د ویلا د غور ماشه ولسوالۍ
ستړی مې خبرونه ته مهرباني
ژوند د څه جوړ د څه ما یو نظر ته نوښتم
مهرباني وکړئ نن موږ د خپل خبريالانو په ویر ناستیو په کابل کې د موږ دوه ختنه خبريالان په انتحاري حمله کې وژل شوی موږ خوشحالي کو په دې موضوع د تاسو نظر واو
دغه تاسو خبرونه موږ ورته او اول خو د دې جرنالستانو یا د خبر نگارانو او تاسو څارو مور د مانو دوستانو ته تسلیت وایو موږ دا نظر لرو چې تاسو هم په یوه مزام په یوه تمام نه پوهیږئ چې دا افغانستان څو چې جرنالستان د اشرف غنی وو تر او دوه مسؤول دي بجټ وخت دي مسؤول تاسو ته طالب او تاسو د دغه محمد لره دا شرط ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په کې باندې مسؤول دي
دوستانو ډیره زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو ته ورزو او دا به مو د ورستۍ اوریدونکو چې په دې خبرونه کې راخلو مهرباني وکړئ د تاسو غږ خبريږي سو کوم ځای خبرې کوي
ولی اجمل انصاب زه به خپل سلامونه په شیر سره درته پیل کوم و تاسو وطن هم ستاسو کور هم بچانو بس نور مې مورانه وي د غلیمانو د پیغور هم بچانو بس نور مې مورانه وي اجمل انصاب تاسو سلامونه وړاندې کوم وند ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم ستاسو سره ستاسو په ماتم او ستاسو په ویر در سره شریک شوم کاری صاحب پښتون يم
مننه کاری صاحب کور دی ودا
اجمل صاحب په خوشنۍ سره مخبر ترلاسه کړئ چې ستاسو د ازادي راډیو دوه تکړه خبرې اعلان نن خپل ماغه ژوند دلته شور کوي او خپل ابدي کور ته ولاړ خدای دې ابدي کور ور جوړ کړي اول تاسو راډیو ته ژورنالیستانو ته په پوره کې او په کابل کې ټول ته تسلیت وایم او دوم دوی ته جنت فردوس او بازمندگانو ته اجر عظیم غواړم صبر جمیل غواړم واقعا دا تکړه خبرې اعلان چې د خلکو ژغونه د اراکینو تر غوږو رسول او دوی به طرف خلک ورسنۍ واقعا به طرف خلک دي دا چې بعضي خلک تفسیر کوي هغه دا خپل نظر دی زموږ د ازادي راډیو نظر نه دی نو زما ادب په دې کې دا دی چې د دوی وینې خو تېر شي خدای تعالی دې نور د افغان په لاس افغان جنت وي خدای دې نور د انسان په لاس انسان جنت وي او سچ راډیو ته مې سچ راډیو د کارکوونکو ته مې خواهش دا دی چې د دوی په خاطر باندې نن د شعبان 14مه ورځ ده شپه 15مه ده په دې شپه کې لور د پیغمبر وفات کړی دی دوی هم په دې شپه کې ګور ته ولاړه خدای دې ګور ور نوړای کړي په دوی پسې باید د دوی پاتحه باید واخې شي او پاتحه باید مشخصه شي او په ازادي راډیو کې د دوی درناوی وشي ټول افغانان باید د دوی درناوی وکړي.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. په کابل کې د مونږه بیرو او د مونږه دفتر په دې برخه کې کار کوي او انشاءالله چې لکه څنګه تاسو وویل د فاتحې مراسم به هم لرو او همدارنګه په راډیو کې هم هڅه کوو چې د دغه دوو تنو خپلو همکارانو په اړه چې متاسفانه نن له موږ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه د دوی په ژوند او د ژوند په بېلابېلو اړخونو هم له تاسو سره خبرې وکړو او ستاسو غوندې د حقوقو نظرونه هم خلکو سره شریکو. مننه درنه کوو دوستانو. زموږ غږ آزادي راډیو نوري.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو نوري وسم راځي چې د څو خبر پاڼې راوخلو. د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې ارګي و خبر پاڼه خبره کړې ده په هغه کې نننې پیخه په کلکو ټکو غندل شوې ده. ولسمشر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په خواشینۍ سره د کابل په نننې تروریستي پیخه کې د هیواد د رسنیو یو شمېر خبریالان هم شهیدان او ټپیان شول. د وینا ازادي د خلکو او حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده. ولسمشر ویلي چې په ټول توان به د دغه لاسته راوړنې او ارزښت ساتنه وشي. جمهور رئیس غنی پر ملکي وګړو خبریالانو برید نه بخونکې جنایت بللی دی. د وینا ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت ته په کتو یې د رسنیو ګډې کمیټې ته لارښوونه وکړه چې د زیانمنو شوو خبریالانو د ملاتړ او هغوی ته د رسیدنې د څرنګوالي په برخه کې اقدام وشي. همدارنګه جمهور رئیس د نننیو تروریستي پیښو ټپیانو د شهیدانو کورنۍ ته په عاجلې رسیدګۍ ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې تر پایه دا نه دی ویل شوي چې د هغه ترهګرو یا هغه کسانو په وړاندې به څه اقدام وشي چې د دې پیښې عاملین دي. همدارنګه د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله له دفترم د ویان دفترم په دې اړه یو خبر پاڼه خپره کړې ده. دا پیښې د بیان په ازادۍ برید بللې او ویلي دي چې دا وحشیانه حملې د ټولو اخلاقي انساني او اسلامي موازینو سره په مخالفت کې دي او د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکي کړې ده. همدارنګه ګڼو د رسنیو د ملاتړ ادارو هم دغه پیښه غندلې ده او په افغانستان کې په ټولو لورو غږ کړی دی چې رسنۍ دې خپل کار ته پرېږدي او د رسنیو خوندیتوب او د خبریالانو خوندیتوب دې تضمین کړي. نه وایي په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه و خبریالان وژل شوي دي. دوی وایي چې دا معلومات ابتدایي دي او کېدای شي دا شمیر تر دې زیات شي. مجيب خلوتګر چې د دې بنسټ رئیس یا ساده رادیو ته ویل چې دوی د دغه پیښه غندنه کوي او له حکومتي چارواکو او د جګړې له نورو خکېلو لورو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب او د دوی بی طرفۍ ته درناوی وکړي. دوستانو دا د ازادي رادیو ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس به ملاتړ شو اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې د روانو انتخاباتو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ټاکنې کېږي که مسخري. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو لپاره د نوملیکنې او تیاریو پر تړاو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. له یو اړخه د خلکو کمه نوملیکنه او له بل اړخه د ټاکنو په څرنګوالي او پروسیجرونو جدي نیوکه شته چې نه ورته د ټاکنو کمیسیون وړ ځواب لري او نه هم حکومت په تړاو څرګند دریځ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دغو اندېښنو ته په پام سره اوس پوښتنه دا ده چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک به څه وي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې اوس خلک نوملیکنه نه کوي او د نوملیکنې لپاره مشخصې غوښتنې لري، خو کمیسیون او حکومت د خلکو د غوښتنو پر ځای یوازې هڅونه کوي چې په باور یې د ټاکنو لپاره د کمیسیون او حکومت اوسنۍ کړنې د ټاکنو د مسخره کولو په معنا دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي دي را روان انتخابات به د خلکو او حکومت ترمنځ ګڼ مسایل روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي دا به هم روښانه شي چې خلک په کوم اندازه د یوې مهمې ملي پروسې د امنیت په خوندیتوب کې د حکومت په وړتیا باور لري او دا هم چې آیا حکومت کولی شي د یوې روغې او شفافې پروسې په اړه خلکو ته ژمنه ورکړي. ورسپانه لیکي تر اوسه د رای ورکونکو د نوملیکنی بهیر ډیر پڅ روان دی، خو حکومت مسولیت لري چې په پاتې موده کې خلک په دې قانع کړي چې په را روانو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره له زورواکو د درغلوي فرصت واخلي، کوم چې د ورسپانې په باور د یو شمېر راپورونو له مخې سر له اوسه ورته املاوي تړل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د تیر ځل په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د یو رقیب د زلمی رسول په حواله لیکلي دي چې د افغانستان خلک نور په هیڅ وجه تقلبي انتخابات نه مني. د ورسپانې په خبره نوموړي دا هم ویلي که څوک داسې فکر کوي نو دا ناشونی ده. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. انیس لیکلي په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړې چې په افغانستان کې انتخابات د دغه هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او بارزښته دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د جوړولو لپاره له افغان حکومت سره زموږ هڅې روانې دي، او دا د افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولیت دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
دوستانو مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په کابل کې نن دوه انتحاري حملو لسګونه کسان وژلي دي او څلوېښت ټپیان کړي. البته د کورنیو چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې په وینا تر یو ویشتو زیات کسان پکې وژل شوي. په وژل شوو کې تر وو زیات خبریالان شامل دي. لږ تر لږه د ازادۍ راډیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی چې زموږ یو همکار وو او همدارنګه عبادالله حنانزه متاسفانه چې په وژل شوو کې شامل دي، سباون کاکړ د ازادۍ راډیو بل خبریال په ټپیانو کې شامل دي. د پیښې پړه د داعش په نوم یوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. له موږ سره د داعش د وسلوالې ډلې د څرنګوالي په اړه ګڼې پوښتنې دي، همدارنګه به تاسو سره هم په دې اړه ګڼې پوښتنې. داعش وسلواله ډله څوک ده؟ په څومره پیمانه په افغانستان کې فعالیت لري؟ څرنګوالی څنګه دی؟ په کومو سیمو کې ده؟ حکومت یې پر ضد تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي؟ آیا ممکنه ده چې دغه ډله لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې داسې یو حد ته کمزورې کړی شي چې دا ډول بریدونه پلان نه کړي؟ آیا دا ډله ده چې دغه سې پیچلې حملې پلانوي؟ که دا حملې پلانوي په کومو سیمو کې پلانوي؟ له کومه ځایه پلانوي؟ داسې ګڼې او په لسګونو پوښتنې شته دی چې نه یوازې دا چې د موږ اورېدونکو سره شته، بلکې له موږ سره هم بې ځوابه دي. زما همکار نوریاس نوري د دې خپرونې د پیل راهیسې تر اوسه پورې هڅه کوي چې لږ تر لږه یو دولتي چارواکی پیدا کړو تاسو ته د دغه پوښتنو او سوالونو په اړه ځواب ووایي، او یا لږ تر لږه زموږ د پوښتنو او سوالونو ځوابونه راکړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې بریالي نه شو. پر روانو خپرونو کې به بیا هم هڅه وکړو چې د داعش د وسلوالې ډلې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو نظرونه در سره شریک کړو. دا خپرونه پای ته رسوو. مخکې له دې نه چې زما نور همکاران راشي او بل خبرونه پایل کی، نوریاس نوری زما همکار وایي چې د دفاع وزارت ویان جنرال صاحب رادمنش را سره په تماس کړي. رادمنش صاحب، موږ سره وخت متاسفانه کم پاتې شو، موږ ډیر مخکې نه تاسو ته هڅه کوله. موږ نن د خپلو دوه خبرنګارانو په ویر ناست یو، او د داعش وسلوالې ډلې د دې پیخي مسولیت منلی دی. تاسو د دفاع وزارت د ویان په توګه راته وایي چې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه په کومو سیمو کی متمرکز دی، او دا ډول بریدونه له کوم سیمونه پلانوي چې په کابل کې دومره پیچلي بریدونه کوي؟
اکثرا داعش کوشش کوي چې ټول هغه مسائل چې انتحاري یا نور هغه مسائل د سي تعدیدات رامنځته کیږي په ځان باندې ومني. دا فقط یوازې او یوازې د تاسو ته ویلای شم چې د ترهګري فعالیتونه د ټولو دهشتګرو مضمون او د دوی فعالیت دی چې متاسفانه د خلکو په منځ کې اوس اجرا کیږي. نو داعش یا نور هغه تروریستان د موږ د نظامیانو په فکر یا په اند ټول د خلکو دشمنان دي، او د خلکو دشمنان کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې ویرې او دغسې مشکلات رامنځته کړي چې خلک د رواني امنیت په موضوع لږ څه وضعیت خراب شي. دا د دوی اصلي هدف دی، اما د موږ د دفاعي ځواکونو د دوی په مقابل کې په هر ځای کې چې په افغانستان کې تهدیدات رامنځته کړی دی
مون د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړ او لاسر اورنج هم لرو.
ګوره د رادمن صاحب په ننګرهار یا د افغانستان په ختیځو سیمو کې له کلونو راهیسې لږ تر لږه دوه نیم کاله ووتل چې داعش په یوه نقطه کې متمرکز دی، تر اوسه پورې تاسو څه کوم پرمختګ یادوئ؟ په دغې سیمه کې مو څه پرمختګ کړی دی؟
موږ په دغه کال یا تیر کال کې تر اوسه د دوی څلور قمانداران او دوی هغه موزیګانې چې په چین کې چپرهار او په چیرادام کې وو موږ خراب کړی، او په درزاب کې د دوی قمانداران یو په نامه د حکمت الله یو په نامه محمد یوسف د منځه لاړل، او د درزاب نه موږ دوی ټول ویستل او اوس دوی د تیښتې په حالت کې دی. اما دوی دغه مدیریت نه ښایي په خلکو باندې کولای شي چې خپل هغه کورونه رامنځته کړي. متاسفانه داسې موضوعات د دوی په پلان کې ده، خپل پلان جوړوي. اما د مدافعین یا د دفاع وزارت